د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني صفه دولس بجې نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. د دې ساعت په خپرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپرو، خو په پیل کې خبرونه له جنقا علي کوزي څخه اورو.
افغانستان جمهور رئیس وایي د کار دورې پای ته رسیدلې او غواړي ژر تر ژره د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د قندوز امنیه قومندانۍ وایي یو سوداګر د تختونکو له منګولو څخه ژغورلی دی، او د امریکا دفاع وزیر وایي چې د عراق اسلامي دولت وسوالو د امریکا ګټو ته نږدې خطر پیدا کړی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د کار دورې پای ته رسیدلې او غواړي ژر تر ژره د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د خوست پوهنتون له استادانو سره په کتنه کې ویل د افغانستان خلکو دته د 50 کلونو د خدمت په مقصد رایه ورکړې او هغه وخت نور بشپړ شوی دی. د پټینګ ویل د افغانستان خلکو نوی جمهور رئیس ته رای ورکړي او نوی مشر به په راتلونکو لس یا 15 ورځو کې واک ترلاسه کړي. د بلې خوا د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی کرزی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له خاص استازي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره په کتنه کې د رایو د څېړنې د بهیل، تخنیکي ستونزو او د رایو د شمیرلو د جریان د چټکولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وویل کمیسیون تیار ده چې د رایو د څېړنې بهیر چټک کړي، خو په دې برخه کې د دواړو کاندیدانو همکارۍ ته اړتیا لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د ټولو رایو په سلو کې شاوخوا 80 څېړل شوي دي. د اندېښنې هم پیدا شوي چې د څېړنې د پروسې د بشپړېدو وروسته ممکن عبدالله عبدالله نتیجې ونه مني. د لغمان ولایت د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د دې ولایت مرکز اړوند د کوټه تور په سیمه کې په یو کمین کې 4 تنه وسلوال وژلي او یو تن یې ټپي کړی دی. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک وویل د وژل شوو کسانو مړي د لغمان مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار وختي د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان ولایت اړوند د کاکچ په سیمه کې وسلوالو طالبانو پر یو شخصي کانټینر برید کړی چې له امله یې کانټینر سوځېدلی، چلوونکی وژل شوی او یو بل تن پکې ټپي ده چې دا محل تر درملنې لاندې دی. وسلوالو طالبانو په لغمان کې د یادو پیښو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د قندوز امنیت قومندانۍ وایي چې یو سوداګر د تختونکو له منګولو ژغورلی دی. سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر محمد رحیم نومیده او د اسد د میاشتې په 25 نیټه د امام صاحب په ولسوالۍ کې تختول شوی و. د قندوز امنیت قومندانۍ ویان زیاته کړه چې دا سوداګر د خومدان په سیمه کې ژغورل شوی او تختونکي هم نیول شوي دي. د حسیني په وینا سړي تختونکو د دې سوداګر له کورنۍ څخه 200,000 امریکایي ډالر غوښتي وو. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل وایي د عراق اسلامي دولت وسلوالو د امریکا ګټو ته نږدې خطر پیدا کړی او باید وځپل شي. هیګل د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل د اسلامي دولت ډله عادي تروریستي ډله نه ده، بلکې دوی په وسلو ښه سنبال او روزل شوي کسان دي او زیاتې مالي مرستې ورسره کیږي. د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتن ډیمسي چې د هیګل په څنګ کې ولاړ و په خپلو خبرو کې ویل د اسلامي دولت د وسلوالو مهارول ممکن دي، خو خبرداری ورکړ چې سوریې ته په دغه ډلې پسې له تلو پرته دا کار په دایمي ډول نشي ترسره کیدلی. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال ډیمسي په داسې حال کې په واشنگټن کې خبري کانفرنس کې خبرې وکړې چې وسلوالو دوی ورځې وړاندې له یرغمل شوي امریکایي ژورنالیست جیمس فولی نه سر پرې کړ. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل د امریکا عدلي وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل د فولی د قتل په اړه جنایي دوسیه پرانستې ده. د پنځشنبه په ورځ دا هم په ډاګه شوه چې وسلوالو د فولی د خوشې کولو لپاره د 100 میلیونه ایرو غوښتنه کړې وه. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نن د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. په پیښه کې 140 کسان ټپیان دي چې 2 سعودیان او 1 اوکراینی تبه دي. بسونه د سینا ټاپو وزمې جنوب ته روان وه. ویل کیږي چې یو بس د مصر له ساحلي خارګوټي شرم الشیخ او بل یې له دلتانیل ولایت څخه روان و چې سره ولګېدل. د مصر د سړکونو او ټرینونو سیستم کې تر ډیره حده له احتیاط څخه کار نه اخیستل کیږي او موټر چلوونکي حفاظتي اصولو او مقرراتو ته زیات پام نه کوي. د اوکراین په ختیځ کې د جولای په 18مه د غورځېدلې مالیزیي الوتکې څخه د 20 تنو مالیزیي اتباعو پاتشونی نن مرکز کوالالمپور ته ورسېدل. پاتشونی له امستردام څخه په یوې مالیزیي الوتکې کې کوالالمپور ته انتقال شوي او دا لومړی ځل و چې د الوتکې د قربانیانو پاتشونی مالیزیا ته واستول شوې. د مالیزیا په الوتکه کې 298 سپرلیو له امستردام نه کوالالمپور ته سفر کاوه چې د جولای په 18مه د اوکراین په ختیځ کې چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه ده راوغورځول شوه. په قربانیانو کې 15 تنه مالیزیایان او 115 هالنډیان وه. او د اسرائیلو پوځ وایي په غزې تړانګه کې د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د درېمې ورځې لپاره جګړه دوام لري او دوی نن په دغې تړانګې 40 هوایي بمباری کړي. د غزې چارواکو نن وویل د اسرائیلو په نوو حملو کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان وژل شوي دي، خو مستقلو منابعو د مړینه نه ده تایید کړې. د اونۍ په سر کې حماس ډلې د مصر په منځګړتوب د اوربند وړاندیز رد کړ. د وړاندیز له مخې اسرائیل به په تدریجي ډول د غزې تړانګې محاصره کمه کړي، خو په دې اړه یې کومه ژمنه نه ده کړې. د حماس یو جګ پوړی مشر اسماعیل هانیه وایي دوی به د غزې تړانګې د محاصرې له ختمېدو پرته نور هیڅ ونه مني. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، کندوز ته مخه کوو. د افغانستان د ملي دفاع وزیر په کندوز کې د انتخاباتو د نتیجو ځنډیدو ته اندېښنه څرګنده کړه. بسم الله محمدي چې پرون کندوز ته تللی و وویل د انتخاباتو لانجې پر امنیت منفي تاثیر کړی دی. کندوز له هغو ولایتونو څخه دی چې د انتخاباتو له دوهم دور راوروسته پکې بیا امنۍ ډېرې شوي دي او د کندوز ښار له نږدې سیمو هم ګڼ خلک مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. اجمل آریان له کندوز راپورت لري.
د هیواد د ملي دفاع وزیر وای د پاکستان استخبارات ISI د هیواد په دې ورستوي نامنوې کلاس لري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر په یو رسمي سفر کې کندوز ته راغی او په همدې مهال د دې ولایت له چاردرې ولسوالۍ څخه لیدنه هم وکړه. نوموړي یوې خبري غونډې ته د هیواد پر اوسني وضعیت خبرې وکړې او وی ویل چې انتخاباتي لانجو د هیواد اقتصادي، انکشافي، سیاسي همدارنګه امنیتي وضعیت یې له ډېرو ننګونو سره مخ کړی. محمد زیاته کړه چې لا تر اوسه د انتخاباتو پایلې روښانه شوې نه دي. له همدې حالت د پاکستان ISI استفاده کوي او غواړي چې د خپل لاسپوڅو په وسیله په دې هیواد کې جګړو ته زور ورکړي.
انتخابات نتیجه نداده متاسفانه، اوضاع بسیار روشن نیست. اوضاع
د ټاکنو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوې. ټاکنو د هیواد په اقتصادي، سیاسي همدارنګه امنیتي وضعیت باندې ډېره ناوړه اغیزه کړې. همدارنګه د ناټو ځواکونو وتل هم نږدې شوې، امنیتي تړون هم نه د لاسلیک شوی. د دې تر څنګ د هیواد سیاسي اوضاع هم روښانه نه ده. له همدې وضعیت څخه د پاکستان ISI استفاده وکړه چې په دې هیواد کې د خپلو مزدورانو په واسطه ځینو سیمو ته سقوط ورکړي. د دغو ټولو جګړو سرچینه په پاکستان کې ده. محمد زیاتوی چې د ډیورن پولې هاغړې د ترهګرو مرکزونو فعال دي، هلته روزل کیږي او بیا د ډیورن کاروي لپاره افغانستان ته رالیږي. کچېرې نړیواله ټولنه د دې مخنیوي ونه نیسي، نو لره نه ده چې دغه ترهګر سیمه او بیا ټوله نړۍ نام نکړي.
نه تنها وضعیت د ایشه که بلکې د همه افغانستان که طور نبوده گفتی، همونطوره که جناب والی صاحب گفتن که امروز امسال
امنیتی وضعیت یوازې په کندوز کې نه ده خراب، بلکې دا وسینی وضعیت په ټول افغانستان کې روان دی. د کندوز په جګړو کې د دې ولایت ګاونډوي ولایتونو څخه هم وسلوال مخالفین راغلي. د دښمن یوازینی هدف همدا و چې زموږ ولایتونو ته سقوط ورکړي او ولسوالیو ته سقوط ورکړي.
بزرګ دښمن همې بود چې شهرهای ما را سقوط بدن، ولسوالیهای ما را سقوط بدن.
د ملي دفاع وزیر وویل د افغانستان ملي ځواکونه اوس ډېر پیاوړي شوي، سره له دې چې له هیواد څخه بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي، خو ملي ځواکونو هم امنیت ساتلی او هم د عملیاتو قمانده په غاړه لري. بلخوا بیا د کندوز والي غلام سخي بغلاني وایي دغه جګړه چې دا مهال په دې ولایت کې دوام لري، هغه دوی نشي کولی چې پای ته ورسوي. په خبره یې ځکه دا کار د دوی له توان څخه وتلې خبره ده. څه باندې 8 کاله کېږي چې په کندوز کې جګړه جریان لري او دا جنگ اوس نه دی پیل شوی او د دې جنگ خاموشول زموږ له توان څخه وتلې خبره ده او امکان لري چې دا جګړه لا هم اوږده شي او زموږ له توانه وتلې ده. پاین حال کې د کندوز ولایتي شورا رئیس عبدالقادر حسین خیل وویل چې د کندوز سیمایزو چارواکو بې کفایتي د دې لامل شوی چې وسلوال مخالفین د دې ولایت د دروازو تر شا راورسیږي. د ملي دفاع وزیر د کندوز خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت او ثبات ټینګ کړي. د هغه په خبره چې اوس مهال هم په دې ولایت کې د مخالفینو د له منځه وړلو په هدف چرنیز عملیات پیل شوي او دا عملیات به تر هغه ادامه پیدا کړي تر څو چې د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوي نه وي. اجمل آریان، ازادي راډیو کندوز.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې ځوان کیسه لیکونکی نصرت الله ارمان خپل یو لنډکۍ کیسه راتلولي. اماد الدین دوران په پښتو کې د ولسی ادب د راټولولو او څېړلو د بهیر په نیمګړتیاو شقیشي.
ټی اس ایلیټ وای هر نسل باید د تحقیق او د تنقید لپاره خپل اصول ایجاد کړي، دوی باید یو خپل طرز ولري.
په کوټه کې د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ جوړ شوي محفل ته، د ننګرهار د بهسودو د پله رستورانونو ته، او په کابل کې د میدوتیک په دفتر کې د آصف عمر د ادبي هڅو د قدردانۍ غونډې ته هم راسره تلای شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د خبریالانو او ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق مدیره هیئت وټاکل شو. د باختر اژانس له ریپورت سره سم په هغې غونډه کې چې د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم په مشرۍ وشوه، د رسنیو یوولس کسه فعالان د ملاتړ د صندوق د مدیره هیئت د غړیو په حیث غوره شول. په دې غونډه کې درې کسه د ملاتړ د صندوق د پلټنې او تفتیش د غړیو په توګه او درې نور د ملاتړ د صندوق د عامل هیئت په حیث وټاکل شول. د یادولو ده چې د خبریالانو او ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق د ناروغو، ټپي او نورو هغو خبریالانو د مالي ملاتړ لپاره جوړ شوی دی چې له جدي ستونزو سره مخ وي. کندوز کې د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کال په ویاړ مشاعره وشوه. په دې غونډه کې چې پسرلی کلتوري ټولنې رابللې وه، د مدني ټولنې غړیو، دینی علماو، قومي مشرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په غونډه کې د خپلواکۍ د معنوي اهمیت او ارزښت په باره کې ویناوې واورول شوې او هېوادني شعرونه ولوستل شول. وروستای خبر دا چې زما افغانستان د اکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل کې په ملي ګالری کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې علي احمد بختیاري خپل دیش قطعي اکسونه چې په کابل او کاپیسا کې اخیستي ننداری ته ایښي دي. د اکسونو د دغه نندارتون د پرانیستې په غونډه کې د ملي ګالری مشر صابری رحماني وویل چې ملي ګالری د ټولو هغو کسانو د آثارو وړاندې کولو ته تیاره ده چې هنری فعالیتونه کوي.
د افغانستان د استقلال 95 کالیزه سش کال په کوټه کې هم ولمنځل شوه. برکوال میاخیل مو د لمنځنی له دې غونډې خبرې.
په کوټه کې د افغانستان په جنرال کونسلګری کې د ځینو امنیتي او نورو ستونزو له امله پرلپسې څو کاله د افغانستان د خپلواکۍ ورځ نه ولمانځل شوې، خو سږ دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه چې د کوټې په شمول د بلوچستان له بیلابیلو سیمو او کیمپونو څخه افغان کډوالو او همدارنګه د بلوچستان ایالت د والي او اعلی وزیر په شمول ایالتي وزیرانو او ځایي پښتنو او بلوڅو هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان جنرال کونسل وحیدالله مومند د جشن ګډونوالو ته په خپله وینا کې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د وادي او بیارغونې د کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ ترڅنګ افغانان دې ته وهڅول چې خپل اولادونه باسواده او د خپل هیواد له تاریخه خبر کړي.
نن د افغانستان د خپلواکۍ 95 کلیزه ده او ټول افغانان په ډېر شوق او ذوق خپل کورونه، کلي او بازارونه د خپلواکۍ په شعارونو سینګاروي. خو اړینه ده چې په اوسني عصر کې د خپلواکۍ لمانځنه داسې وشي چې د خپلو ماشومانو په زړونو کې د هیواد مینې ته وده ورکړو او د هیواد پالنې او د هیواد د بیا رغولو احساسات په دوی کې راوپارو، خپل ماشومان باسواده کړو.
وحیدالله مومند د افغانستان د حکومت او ملت په استازیتوب په پاکستان کې شاوخوا درې لسیزې افغان کډوالو ته پر ځای ورکولو د پاکستان ستاینه او مننه وکړه او پر افغان کډوالو یې غږ وکړ چې هر څومره ژر چې کیږي باید خپل هیواد ته ستانه سي.
د افغانستان حکومت په خپل کړي هغه هوډ ولاړ دی چې افغان کډوال به په داوطلبانه، عزتمند او تدریجي ډول په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت، اقتصادي امکاناتو او د دوی د پوهنې او روزنې د امکاناتو د برابرولو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته ستنوي. څرنګه چې د کډوالو مسله په بشپړ ډول یو بشر دوستانه مسله ده، نو موږ هیله مند یو چې دا مسله د سیاسي مسایلو څخه لرې وساتل شي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. نوموړي د افغان ماشومانو لخوا له ملي ترانو او د افغانستان له ملي اتڼ خوند واخیست او ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې وویل بلوڅان له افغانانو سره تاریخي اړیکې لري او غواړي چې په افغانستان کې همیشنۍ سوله راسي.
مې بلوڅان حکومت کی طرف سے اپنے افغان بھائیوں کو 95 انڈیپینڈنس کے حوالے سے مبارکباد.
زه د بلوچستان حکومت لخوا خپل افغان ورونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کالیزې مبارکي وایم. مهلمن يم چې دوی هر کال دا ورځ ښه په جوش او ولولو سره ولمانځي. زموږ رښتې که د بلوڅو پښتنو وي یا د بلوڅو افغانانو وي، ډېرې پخوانۍ دي او موږ په کلتوري او تاریخي توګه له یو بل سره تړلي یو. زموږ هیله او هڅه دا ده چې په افغانستان کې سوله، پرمختګ او جمهوریت وي، چې افغانان د خپل هیواد ساتنه وکړي او افغان ولس هغه اسانتیاوې ترلاسه کړي چې دوی ورته اړتیا لري. او موږ په دې فکر یو چې که په بلوچستان کې امنیت وي، په افغانستان کې به امنیت وي. که په افغانستان کې امنیت وي، په بلوچستان او په پاکستان کې به امنیت وي. د بلوچستان والی یا گورنر محمد خان اڅکزی هم د افغانستان په جشن کې ګډون کړی و. دوی ویل افغانستان او پاکستان له یو بل سره بیل ورورګلوي بل چاره نه لري.
افغانستان د ټول ایشیا، افریقا او ټولو کې چې کوم د یورپي استعمار وو، هغه څه ماتول پیل و او دا اول ملک دی چې ځان له ازادي وغوښته. خپل دا خواهش دی چې افغانستان او د پاکستان د ژوند په هر فیلڈ کی معاونت سرو کی، انکلوڈنگ ڈیفینس، اسٹاف کالج ضروری خلق بائی چراسی ترکی جزیبل تم راشن اسی پکی ہے بل چارن ضرور پاکستان و افغانستان بھی ضرور نہیں.
په دې جشن کې ګڼ شمېر افغانو مېرمنو هم برخه اخیستې وه. لامیا چې په کوټه کې د حضرت بلال علي لیسې ښوونکي د وایي هر کال په افغاني ښوونځیو او لیسو کې هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي.
دا زموږ افغانان چې دلې دي، دوی ګرده خپل د وطن څخه مینه لري، مګر ځینې مجبوریتونه دي چې دوی خپل وطن ته تلای نسي. دلته د ازادي ورځ دی، لکه نور ورځ چې دی، ګرده دلته تجلیل کیږي. زموږ افغانانو لپاره دا ډېر یو د فخر ځای دی چې موږ د پردي ملک اوسېدلو باوجود بیا هم خپل افغانستان یادوو.
په کوټه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ګوتو په شمیر کورنۍ اوسېږي. د ننګرهار اوسېدونکی همایون هم یو له دغو کورنیو څخه دی چې په دې جشن کې برخه اخیستې وه. خپله خوشحالي یې داسې څرګنده کړه:
دا خو د هر افغان د ارزو او هیله ده چې خپل استقلال په خپله باندې دوی ولمانځي، که په افغانستان کې، که د افغانستان نه بهر په نورو ملکونو کې. په افغان قونسلګرۍ کې دا ورځ نن په ډېر شاندار مراسمو کې لمانځل کېږي او موږ په دې ډېر خوشحاله یو.
په جنرال قونسلګرۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کالیزې جشن د شپې تر ناوخته دوام درلود، چې سندرغاړي سمیرا ناس پکې ملي او اتڼي سندرې واورولې او ځوانانو ورته اتڼونه وکړل. سره له دې چې دا ځل د استقلال جشن ته زښته ډېر خلک رابلل شوي وو، خو دا چې د تېرو کلونو په نسبت په کوټه کې امنیت ښه سوی، نو د افغانستان قونسلګرۍ ته د راتګ په لاره کې په عادي ډول امنیت نیول شوی و.
د یو هیواد د خپلواکۍ د ګټلو مقصد دای شي د ودانولو په مخ کې پراته خنډونه لري شي او اوسیدونکي یې لا خوشحاله او پرمختللی ژوند وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کالیزې په مناسبت مو د استاد اولمیر د یوې ترانې اورېدو ته رابولو چې د ماینونو نه بلکې د ګلونو د کرلو خبره پکې کیږي.
جنت نشان دے بلان پگی کرما، ہما دروخ نگران دے بلان پگی کرما، وطن جنت نشان دے بلان پگی کرما، ہما دروخ نگران دے بلان پگی کرما. خوبو دانا خورم خدمت به ضرور کرم زدا وطن خوبو دانا خورم خدمت به ضرور کرم پکی د عمر خزانه خورم خدمت به ضرور کرم پکی د عمر خزانه خورم خدمت به ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما.
په افغانستان کې که تر هر چا ډیر ناولونه زبیر شفیقی ژباړلي، نو تر هر چا ډیر ناولونه شاید آصف عمر لیکلي وي. د ښاغلي عمر نه ناولونه چاپ شوي او پنځه نور یې د چاپ انتظار باسي. څو ورځې له مخه پل فکری کړۍ او میدوتیک ادارې په شریکه د آصف عمر د ادبي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه چې زموږ همکار نورګل شفق هم ورغلی او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د زمری پر 22مه د افغان ناول لیکونکي او کیسه لیکوال محمد آصف عمر د ادبي کارونو د یوې غونډې په ترڅ کې ستاینه وشوه. دا غونډه چې په کابل کې د میډیوټیک افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز او پل فکری کړي جوړه کړې وه، د پل فکری کړي د ستوري ځوانان د لړۍ لومړۍ غونډه وه. د دې کړي استازي اجمل تورمان ګډونوالو ته وویل:
میډیوټیک افغانستان کابل ټولنیز رسنیز دفتر ته مننه کوو چې د ستوري ځوانانو د لړۍ لپاره پل فکری کړی خپل ملګرتیا ته انتخاب کړه. دوهم ویاړو چې د خپل موجودیت اعلان په داسې غونډه کې کوو چې یو ځوان لیکوال د خپلو وړتیاو له مخې لمانځل کیږي. محمد آصف عمر چې نه ناول یې چاپ شوی او پنځه نورې د چاپ لپاره چمتو دي، د پل لپاره د پل بختور وي. زموږ موخه وه ده په بېلابېلو برخو کې د ځوانانو استعدادونو لمانځل او هڅول، د ځوانانو په وړاندې د پرتو ستونزو د هواري موضوع، او دا چې څنګه کولای شو ځوان فعالیتونه همغږي او د اړتیا وړ مهمو موضوعاتو ته پام ورواړو.
لیکوال او ژورنالیست رضوان الله زرمتی د غونډې ګډونوالو ته د آصف عمر لنډ ژوندلیک ورواوراوه. آصف عمر چې په 1946 کال د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې پیدا شوی، د کیسه لیکنې او ژباړو سربېره یې څو ناولونه هم لیکلي دي. د ده د چاپ شویو او ناچاپ آثارو په اړه ښاغلي زرمتی وویل:
کیسه لیکنه یې د روسیې په سان پیترزبورګ ښار کې پیل کړه. لومړی ناول یې د شین اسمان سیوری نومېده چې چاپ نه شو. کیسې هم لیکلې او هم یې له روسیې ژبې ژباړلې دي. تر اوسه یې دغه کتابونه چاپ شوي دي: د تورتم پر لور، پولیسي ناول، مکمل ځناور، د نړۍ مشهورې ماجراوې، وروستۍ سا، مینه د ننګ په لومه کې، توره، د بلې دنیا واده، د بخت پتاسه، لږ په ځان پام کوه. د ښاغلي عمر ناچاپ شوي آثار هم په دې ډول دي: د مرګ ماتې ناول، ناامیده هڅه، بیچاره شتمن، غیرتیان،
په غونډه کې ګڼو لیکوالانو او شاعرانو د آصف عمر پر لیکنو خبرې وکړې. له دوی ځوان شاعر او لیکوال میر احمد یا د ښاغلي عمر د ځینو لیکل شویو ناولونو ځانګړنې بیان کړې او د هغه لیکنې د افغاني ټولنې هنداره وګڼلې. میر احمد یاد:
زه خپل د دې ډول لیک طرفدار یم، ځکه موږ به خپل هنداره وګڼو، موږ به خپل ځان وینو، موږ به خپل ټولنه کې شته ستونزو ته متوجه کړي. د بخ پتاسې کې راغستل شوی کیسه نن تقریبا د هر افغان کور کې سره. مینا د نن په لومه کې یوازې د دوو کرکټرونو ژوند نه دی چې په ناول کې پیژنو، بلکې زموږ په ټولنه کې د هر زلمي او پیغلې مینا او لا تر دې ډېرې غوښتنې د همداسې ناتعارفي او ننګونو په لومه کې دي. او موږ یا خو قرباني کیږو او یا په خړو سرو سترګو یې ننداره کوو. روستای سا یوازې په ناول کې د شته خزینه کرکټر روستای سا نه ده، بلکې دا د ټولنې د هر مېرمنې روستای سا ده چې د شته ناسمو رواجونو او بې انصافیو له امله خیژي.
ګلرحمن رحماني د دې غونډې یو بل ویناوال و. د ویل:
که چېرې د ښاغلي عمر د ناولونو پاڼې واړو، نو ژبه د هنري او ولسي رنګ له قدرت نه ډېره ډکه، او په ناولونو کې د داستاني او اړوند کرکټر ژبه کارولې ده چې همدا د داستان د طبیعي رنګ، ساده منطق او لوستونکو د موندلو یو راز دی.
که کوم لیکوال تل منځغونډې جوړې شي او کنه، دی باید خپل کار ته دوام ورکړي. داسې څه هغه ته په جوړې شوې دې غونډې کې په خپل آصف عمر وویل او له ټولو یې مننه وکړه.
ډېرې لیکنې مې کړې، لیکن داسې وخت کې مې کړې چې اصلا څوک خبر نه، اصلا منظور شوي نه دي، خو لوستونکي ته رسېدلې، لوستونکي لوستې دي، بېرته راته فیډبک راکړی دی، بېرته راته تلیفون کړی. دا زما دپاره غټ هغه افتخار و، غټه هڅونه وه. کله چې لوستونکي حتی راته ویلي، که چېرې کوم وخت ویلي چې دغه ځای دی داسې که نه وای، زه پرې ډېر خوشحاله شوی یم او په راتلونکي کې مې فکر کړی قربانچې دا باید په راتلونکي کې نه وي. هېڅکله مې توقع نه لرله چې زما به لیکنې لمانځل کېږي. همدا علت دی چې که څوک لمانځي که نه لمانځي، زه خپل کار کوم.
د غونډې په پای کې د میډیوټیک افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز او د پل فکری کړۍ لخوا آصف عمر ته د دوی د کارونو د قدردانۍ په مقصد ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نصرت الله ارمان په کابل پوهنتون کې د اول کال محصل دی. انګلیسی ادبیات ولی دای کیس لیکوال دی او د ځوان کهول په حقوق قلموالو کې شامل بللی شو چې تر خپل عمر یې لیکنی پخی او فکرونه ژور دي. دای په خپل لندکی کیسه ټیکری کې چې تاسو تاسو یې لیکلې ده، د باران په یو سړش پکې د یوې بیوزلې کورنۍ اثرناک انزور وړاندې کوي. په پښتو ژبه کې ټیکری یا پړونی د شخصیت او عزت نقشه او علامه هم ده. راځي نصرت الله ارمان واورو.
ټیکری ته په تیاره وه، یوازې د تالندې او برېښنا د پړکار په شیبه کې به دوی یو بل لیدل. له چته راولیدونکو ساسکو له لګنه ټنګ ټنګ پورته کاوه. د کړکیو پلاستیک هم له باد سره غژ غژ ترنم پیل کړ. خځې تیلې ولګولو، پر دیوالونو نرۍ اوبه را روانې وې. د خوا ته ناستو ماشومانو د غاښونو ټکار د ساسکو آواز تت کړی و. هغوی د لږې شېبې رڼا ته مسکي شول. د کوټې په غولي سپېرې خاورې پرتې وې. ښځه له ماشومانو سره کړکۍ ته لنډه ناسته وه. د پلاستیکي بوجو جوړ ترپال یې په ځان او خړه سورۍ کمپله یې په بچۍ واچولې وه. نه پوهېده چې څه وکړي. له ځانه سره یې وویل، په دې توره شپه چا ته لاړه شم؟ دا خو له یخنۍ مري. کله به یې په یوه ځانو غوړولو او کله په بل څو ځلې د امید سترګې وګرځولې، خو داسې څه په نظر نه ورتلل چې دوی پرې تاوده شوي وای. مور یې مړ شوم، ماشوم ځان نور هم غونج کړ. مور دې زار زویه، شپه به تېره شي. بیا یې غېږې ته نږدې کړ، لکه د یخ ټوټه کلک و. ناڅاپه ازله کې څه تېر شول. خپل ټیکري ته یې لاس کړ، منجله یې کړ او پر ځمکه یې کېښود. په ګوګړ کې یو تیلې پاتې و چې دیوالونو ته یې د غروب رنګ ورکړ. د ښځې لاس رپېده، زړه یې نه غوښتل وی غورځوي. بېخ ته لنډ شو، سترګې یې پټې کړې او تیلې یې په ټیکري ور پرېښود. لمبې پورته شوې، ماشومان ور لنډ شول او په مخونو یې د خوشحالۍ نښې را څرګندې شوې. یوه وویل، مورې ګرم شوم. هغې د ده خبره وانه اورېده، ټیکري ته ځیر وه او د سترګو په تورو کې لمبې ښکته پورته کېدې.
په جلال آباد کې د بهسودو د پل شاوخوا سیمه کابو نیمه پیړۍ پخوا په دې مشهوره وه چې د کاغذ باد میلې به پکې کېدې. نن سبا یې رستورانونه مشهور دي. د ژوند د خوشحالۍ ډیوې د هر وخت او هر ځای بلې وي. په دې دعا سره د باز محمد عابد د رپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
د بهسودو پله تر څنګ رستورانتونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو اوس یې تر لرې لرې د شهرت اوازې خورې دي چې څوک هم له بل ولایت او یا هم له بهر څخه ننګرهار ته راځي، یو ځل خامخا دغه میله ځای ته ورځي او دغلته تیارېدونکي خواړه نوشیجان کوي. د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ځوانان هم د شپې تر ناوخته پورې په دغه رستورانتونو کې لیدل کېږي. یو تن ځوان وویل،
فسیولار منیم او راغلی بیسدو پل ته، یو خو ګرمي ده او راغلی چې میله وکړو. چکر ته راغلی و، بل سیند دی ډېر ښایسته، یخې واګانې دي، غوښه مرتبه لیده، ملګري راسره دي او سرمازیګر همدلته یو. لام به چکرې به وخو او ماخام پورې بل دی ان شاء الله ماخام نه بعد په خیر سره بیا
یو بل تن ځوان چې د غوښو او کبانو خوړلو په خاطر بې سودو پله ته ورغلی دی وایي
زما نوم سیف الله دی یو تن د جلال آباد اوسیدونکی یم دغه د بې سودو پل داسې یو ځای دی چې ښایسته د میلې دپاره ډېر ښه ځای دی او دلته ښایسته هوټلونه دي او د سیند په غاړه کې ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي نو ډېر ښایسته خوراکونه غوښې مایان دي
نوید شینواری چې په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول دی له خپلو ملګرو سره یاد میله ځای ته تللی و نو موري وویل
د بیسودو پول ته د هوټلون ته راغلی و دلته خو که وګوره یو خوا د میلې دپاره ډېر ښایسته هوټلونه ښایسته ځایونه جوړ شوي بل د سیند غاړه ده چې کله دلته هر څوک راځي زما په شمول باندې ناول هوټل ته ځي او چې شی خوښېږي هغه ورته وایي بیا د هغې نه پس په دې یخ اوبو کې د سیند لامبي او چې ښه ځان یخ کاندي هغې نه پس بیا ځي خوراک کوي دلته نن تاسو ګورئ ډېر زیات خلک راغلي نه زما هم زړه وشو چې راشم دلته د بیسودو سیند غاړې له او د میلې په خاطر